د سهار 15 بجې شوې د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبرې مجلې ته ښه راغلاست. دا نیم ساعته خبرونه په خبرونو پیلېږي. د طالبانو د حکومت ویاند ادعا کوي چې د دوی حکومت د اقتصاد او امنیت په برخو سربیره د بهرني سیاست په برخه کې هم ښه لوبېدلی دی. ذبیح الله مجاهد له ملي راډیو ټلویزیون سره چې طالبان اداره کوي په یوه مرکه کې چې پرون پر ایکس شبکې خپره شوه، یو ځل بیا ټینګار کړی چې په هیواد کې د داعش ډلې ټول پټنځایونه له منځه وړل شوي دي او د هیواد امنیتي وضعیت په بېساري ډول ښه دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې داعش ډلې په افغانستان کې د ګڼو حملو پړه منلې او تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د ازبکستان او افغانستان استازو د 4.5 میلیون ډالرو په ارزښت یو سوداګریز تړون لاسلیک کړ. د سنټرال ایشیا ټایمز خبری اژانس د راپور له مخې دا تړون د دواړو هیوادونو د خصوصي سکتور د استازو لخوا لاسلیک شو. افغانستان د ازبکستان 5م لوی صادراتي بازار دی او په تیرو 5 کلونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري 1.5 ځل زیاته شوې او کچه یې په 2023 کال کې 8.6 میلیون ډالرو ته رسیدلې. د 2024 کال په اګست میاشت کې د افغانستان او ازبکستان چارواکو تر 2024 کال پورې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د زیاتوالي پر اړتیا ټینګار وکړ چې اوږد مهال هدف یې په کال کې 3 میلیارد ډالر دی. د 2024 کال په اکتوبر کې د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت د جوزجان ولایت د ګاز د اکتشاف او تولید لپاره د ازبکستان له یو شرکت سره د 10 کلونو په موخه یو قرارداد لاسلیک کړ. تمه ده چې په دې پروژه کې به شاوخوا 1 میلیارد ډالر پانګونه وشوي. د افغانستان بانک د افغانیو د ارزښت د لوړولو لپاره نن 25 میلیون امریکایي ډالر د لیلام لپاره پلوري. د بانک بختر اژانس ته چې د طالبانو حکومت اداره کوي د یو بیان په استولو سره له هغو صرفانو او تجارتي بانکونو چې په شرایطو برابر دي غوښتنه کړې چې په دې داوطلبۍ کې برخه واخلي. په بیان کې همدا راز یادونه شوې چې د معاملو قسمي ترسره کول مجاز نه دي او د لیلام ګټونکي به د خپل ذمت ټولې پیسې یو ځای په نغدي ډول یا د حوالې له لارې په ټاکلې موده کې په بانک کې تاویلوي. د افغانستان بانک د افغانۍ د ارزښت د لوړولو لپاره تیره اونۍ هم 2.5 میلیون ډالر وپلورل. د افغانستان بانک نن په بازارونو کې د یو امریکایي ډالر پر وړاندې د 4.15 افغانیو د تبادلې خبر ورکړی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وایي دا یې له روسیې سره د جګړې د پای ته رسولو لپاره له خپل سیال ولادیمیر پوتین سره خبرو ته چمتو دی. خدای زیاتوي چې دا کار به یوازې هغه مهال وکړي چې په اوکراین کې د سولې د ټینګښت یوازینۍ لاره همدا وي. ښاغلی زلنسکي له یو برطانوي خبریال سره په پرونۍ مرکه کې وویل که خلک فکر کوي چې د جګړې ستونزه باید له ډیپلوماتیکې لارې اواره شي نو موږ دې ته چمتو یو، خو په دې خبرو کې باید امریکا، اروپا، اوکراین او روسیه ټول ګډون ولري. زلنسکي پر روسیې د لګیدلو بندیزونو د لرې کولو په اړه خبرداری ورکړ او په عین حال کې دا پوښتنه رابرسیره کړه چې آیا د اوکراین د امنیتي ضمانت لپاره به اټومي وسلو ته اړتیا وي که نه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په السلوادور کې د امریکایي وګړو په ګډون د مجرمینو د زندانی کولو د وړاندیز ملاتړ وکړ. ښاغلی ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د یو لړ نویو پالیسیو د لاسلیک پر مهال د تاوتریخوالي عملان حیوانات وبلل او وی ویل دی د طرحې ملاتړ کوي چې دا مجرمان دې له متحدو ایالتونو څخه بهر وساتل شي. د بندیانو د لیک طرحه په دې وروستیو کې د السلوادور د ولسمشر نایب بوکیل لخوا وړاندې شوې ده. او سویډنی څیړونکو پرون په یوه خبري غونډه کې وویل پولیس په دې باور دی چې د دې هیواد په یو ښوونځي کې وژونکې ډزې تروریستي برید نه و. پرون د سویډن د پلازمېنې سټاکهولم لویدیځ ته په 1.6 کیلومتره کې اوربیرو ښار کې د ځوانانو د زده کړو په یو مرکز کې د ډزو په پایله کې شاوخوا 10 تنه ووژل شول. د څیړنو له پایلو ښکاري چې په ډزو شکمن کس دا کار په یوازې ځان کړی او ګمان کېږي چې په وژل شویو کسانو کې به تورن هم شامل وي، خو پولیسو مخکې نه و پیژندلی. خبرونه خبرونه مول آزادی رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، نن چهارشنبه ده، د 1403 هجری لمریز کال د سلواغې یا دلوی اولسمه ده چې د 2025 میلادي کال د جنوري له فبروري له 15 نیټې سره برابره ده. راسره اوسئ، وړاندې په خپرونه کې راپورونه خپریږي. په راپورونو کې به واورئ چې د طالبانو حکومت د بیګم په نوم د راډیو خپرونې وځنډولې.
واکمنه اداره د بیان ازادۍ او د بیان ازادۍ پر ارزښتونو باور نه لري او د آزادو رسنیو د آزاد فعالیت مخالف دي.
د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په افغانستان کې د مور او ماشوم د پالنې لپاره د روغتیایي خدماتو پر کمښت اندېښنه ښودلې.
دلته موږ زیات له صحي ستونزو سره مخامخ یو. د ماشوم او مور مړینه زیاته ده، دلته صحي خدمات نشته، ټول خلک له صحي مشکلاتو سره مخامخ دي.
د پاکستان پوځي چارواکو په یوه غونډه کې په دې هیواد کې د تروریستي حملو په خاطر یو ځل بیا افغانستان ته ګوته نیولې ده.
پاکستان د ناخوالو او ستونزو سره مخامخ کیږي، په دې چې پاکستان دوه ګونې نه بلکې څوګونې لوبې کړې ده، هم د سیمه ییز هیوادونو سره هم د نړیوالو هیوادونو سره.
او په کندهار کې د کتابونو د نندارتون په اړه هم یو په زړه پورې راپور لرو. او ری دو تا را سره وسی.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو د خبرونې لمړی موضوع ته د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د پریکړې لمخې د بیګم رادیو خبرونه پرون وزندول شوې. نوموړی وزارت وای بیګم رادیو چې د اطلاعات او کلتور وزارت رسمي جواز درلود له نشراتي پالیسۍ د سرغړونو ترڅنګ له یو بهر میشتي ټلویزیونی چینل سره هم مرسته کوله. په دې اړه نور جزئیات فرشته سحاق اوروي.
د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت د سیشن به پورس په خپل ایکسپانه یا خوانی ټویټر کې په یو اعلامیه کې ویلي چې د بیګم په نامه د رادیو نشرات یې ځنډولی دي. په اعلامیه کې راغلي چې یاد رادیو د اطلاعات او کلتور وزارت څخه د نشراتو جواز درلود، خو د نشراتي پالیسۍ څخه د سرغړونې او د جواز د ناسمې کارونې له امله یې نشرات ځنډول شوي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز هم پرون ناوخته د بیګم خصوصي رادیو د جواز ځنډول د هیواد د ټولنیزو رسنیو د قانون خلاف کړنه او د آزادو رسنیو د زپلو د لړۍ دوام بللی او غندلی دی. یاد مرکز له حکومتي چارواکو غوښتي چې خپله پریکړه بیا وارزوي او د راډیو ته اجازه ورکړي تر څو د ټولنیزو رسنیو قانون سره سم خپل فعالیت ته دوام ورکړي. په اروپا کې د افغان خبریالانو د ملاتړ د ادارې مشر حامد عبیدی هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دې باور چې واکمنه اداره د بیان ازادۍ او د بیان ازادۍ پر ارزښتونو باور نه لري او د آزاد او رسنیو د آزاد فعالیت سره مخالفت خی او مخالف دي. د ټولو نړیوالو سازمانونو څخه غوښتنه کوو چې په دې تړاو جدي غبرګون وښيي او د واکمن ادارې باندې د بیلابیلو لارو فشار راوړي تر څو د آزاد و رسانه و د فعالیت د محدودولو مخه ونیسي او په راتلونکي کې موږ او تاسو د دې شاهدان ونه اوسو چې د آزاد و رسانه و فعالیتونه په کور دننه منع شي.
له دې سره هممهاله د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنیسټی انټرنیشنل د افغان خبریال مهدی انصاری د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې. مهدی انصاری د روان لمریز کال د تلې یا میزان په میاشت کې د کابل د پولیسر خلاصې مې څخه له دفتره د وتلو وروسته تریتم شو. وروسته په کابل کې د طالبانو یوې محکمې نوموړی په یو نیم کال باندې محکوم کړ. د بخښنې نړیوال سازمان پرون پر خپله ایکس پاڼه یا خوانی ټویټر کې په یو بیان کې ویلي په داسې کې چې مهدی انصاری په توقیف کې دی د بند په ګډون له ناوړه چلن سره هم مخ شوی دی. یاد سازمان د مهدی انصاری رواني وضعیت د اندېښنې وړ بللی او د هغه د خوشي کېدو غوښتنه یې کړې ده. په همدې وخت کې یو شمېر خبریالان په افغانستان کې پر رسنیو او خبریالانو د دوامداره محدودیتونو په اړه اندېښنې لري. افغان خبریال ظاهر بهان هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د دریو کلونو په تېرېدو سره طالبان یا د طالبانو حکومت تل هڅه کړې چې په افغانستان کې رسنۍ له منځه یوسي، او د دې شاهدان هم یو چې په دې موده کې ډیری خبریالان شکنجه سوه، د دې تر څنګ ښځینه خبریالان هم له خورا ډیرو زیاتو ستونزو سره مخامخ شوي دي، او دوی تل هڅه کوي چې رسنۍ په افغانستان کې فعالیت ونه لري. دا ځکه چې دوی غواړي چې د دوی یا د طالبانو له کړنو څخه دنیاوال خبر نسي.
پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د رسنیو فضا په دې هیواد کې په شدیده توګه محدوده شوې ده، او د ګڼ شمېر تصویري، غږیز او چاپي رسنیو فعالیتونه بند شوي دي. د یادو بندیزونو له کبله ډېری خبریالان دې تر شوي چې له افغانستانه ووزي. هغه خبریالان او رسنۍ چې د هیواد دننه نه کار کوي له سانسور او معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې له سختو محدودیتونو سره مخ دي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د امریکایي پوهنتون یو شمیر محصلان وایي د امریکا لخوا د مالی مرستو تر ځنډېدو وروسته د دې پوهنتون فعالیت هم درېدلی دی. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې له یوې اونۍ زیاته موده کېږي چې درسونه یې ځنډېدلي دي، او د دوی په وینا ښایي دا ځنډ تر دریو میاشتو دوام وکړي. د دې پوهنتون ځینو سرچینو دا موضوع تایید کړې، خو د پوهنتون ادارې رسمن له ازادۍ راډیو سره په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. پدې اړه تفصیل فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ لوري د دریو میاشتو لپاره د ټولو نړیوالو مرستو د ځنډولو اجرایوي فرمان د نورو برخو ترڅنګ د افغانانو د زده کړو بیلابیل پروګرامونه او د افغانستان امریکایي پوهنتون هم اغیزمن کړای دی. د افغانستان امریکایي پوهنتون ځینو محصلینو ازادي راډیو سره خبرو کې د اندېښنې په څرګندولو وویل چې یو اونۍ نه زیات وخت کېږي چې درسونه یې ځنډول شوي دي. په کابل کې د دغه پوهنتون یوې محصلې چې په آنلاین ډول په کې زده کړې کوي په راپور کې د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
سمستر بهاري ما تازه شروع شده بود، یکی دو روز میشد ما سمستر چهارم شروع میکردم د اینجا که متاسفانه زموږ په سر لنه سمستر په پیلي دوه او داس ما څلورم سمستر و چې له بده مرغه زده کړې مو د تعلیق په حالت کې دي. لمړی یې ویلي و چې دا تعلیق به تر یوې اونۍ وي، خو له یوې اونۍ هم زیات وخت وشو چې درسونه مو پیل شوي ندی. هغه ډول چې موږ واورېدل ټاکل شوی چې دا تعلیق تر دریو میاشتو دوام وکړي. فعلاً موږ ټولې محصلینې چې په آنلاین بڼه درس وایو بے برخلیک حالت کې یو.
دا محصله وایي چې د دې ځن دلیل ورته د امریکا لخوا د تمویل د بندیدو ویل سوای دی. بلخوا په دوحه کې د افغانستان امریکایي پوهنتون یوې محصلې ورور چې په افغانستان کې دی او نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، د یادې موضوع په تایید ازادي راډیو ته وویل چې په دوحه کې هم د دغه پوهنتون درسونه ځنډول شوی دي. دا وویل چې د خپل خور په اړه اندیښمن دي.
ما در کمپس درس خوندم میتونه و نه هم جای رفته میتونه.
موز دوی نه حل تا درس ویلیشی او نه لها غزای بلچی رتلالیشی. مخی داسی و چه که دوی در امریکایی پانتون لخوا نور و حوادونو تا بیول بیا بی لها غزای در پیوان یا پیتو ویزه ورکوله. خوست چه دا پروگرام زندول شو این نپویگم چه دوی به حل تا چه حالت که بی.
دا یادوانی دا چه دنجونو پرزده کرو دا طالبان دا حکومت لبندیز روستا دا پوهنتون پا افغانستان دننه دا افغان جونو لپاره یوازی نی معتبر مرجاوا چه دوی پکی پا آنلاین برنا او یوی بلی دا لیبیا دا قطر پلازمین دوها که پا حضری توگه زده کرو تا دوام ورکره و. د افغانستان امریکایي پوهنتون کې ځینو سرچینو هم ازادي راډیو سره خبرو کې دا موضوع تایید کړه. دغه سرچینو چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نمونه او غږونه خپاره سي، ازادي راډیو ته وویل هڅه کیږي دغه ستونزو ته حل لار ومومي. خو د دغه پوهنتون ادارې او د رسنیو برخې مسؤلې ویکتوریا په دې اړه ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. د زده کړو د حقونو ځینې فعالین د دغه پوهنتون د فعالیت ځنډېدل او په اوسنیو شرایطو کې د افغان نجونو لپاره لوی زیان بولي. د زده کړو د حقونو فعال او د پوهنتون پخواني استاد فضل هادي وزین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
په دغه شرایطو کې چې افغانستان کې نجونو پر مخ د مکتبونو د پوهنتون دروازې تړلې دي، دغه پوهنتون فعالیت متوقف کېدل دا افغانستان لپاره یو ضرر ده، ځکه چې په اوسنیو شرایطو کې چې چېرته په یو پنځه افغان انجونی یا محصلین چې درس وایي هغه د افغانستان لپاره ګټور بلل کیږي. دا یو ښه فرصت و دی محصلین لپاره چې دلته درس وایي.
د افغانستان لپاره امریکایي پوهنتون په 2008 زیږدیز کال کې په کابل کې تاسیس شو، خو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو او د تیر جمهوري نظام له سقوط وروسته یې خپل فعالیتونه د قطر پلازمینه دوها کې بیا پیل کړل، او یو شمېر افغان نجونې چې د یاد پوهنتون محصلینې وې دغه هېواد ته د زده کړو لپاره انتقال کړي. د افغانستان امریکایي پوهنتون د فعالیت د ځنډېدو خبره داسې وخت کېږي چې ډونالډ ټرمپ د تېرې جنورۍ میاشتې په نیمایي کې د امریکا د 24 ولسمشر په توګه تر لوړې وروسته په یو اجرایوي فرمان کې د افغانستان په ګډون ټولو هېوادونو ته د خپل هېواد بهرنۍ مرستې ځکه وځنډولې چې د فرمان په ټکو له نړۍ سره د امریکا مرستې د دغه هېواد له ملي ګټو سره سمون نه لري. ټرمپ دا مرستې د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت لخوا د وضعیت تر ارزولو او د ته تر راپور ورکولو ځنډولې دي.
زموږ غاګل ازادي رادیو ری دا وخت د سهار 15 بجې او 14 دقیقې دي. قدر مون اوریدونکو، په شپږو بجو د ازادي رادیو خبرونه په 19 یویشت او 15 متر لاندو چپو خبرونه پیلوي، او د مخام تر شپږو بجو پورې په دې چپو ازادي رادیو اوریدلای شي. په پا پاکستان کې د خنړیو پیښو له زیاتېدو سره د دې هېواد پوځي چارواکو په راول پنډۍ ښار کې په یوه غونډه کې د پاکستان پر ضد د تروریستانو لخوا د افغانستان د خاورې د کارېدو د ادعاو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. دا غونډه څو ورځې وروسته له هغه جوړېږي چې په بلوچستان کې د وسلوالو په یو برید کې 13 پاکستاني سرتیري ووژل شول. پاکستان له دې ډول حملو وروسته تل تور لګوي چې دا وسلوال په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري، خود طالبانو حکومت تل دا تورونه رد کړی دي. فرشته صحاق او د موضوع نور تفصیل.
د پاکستان د پوز د 218 می قلوردو د قومندانانو په کانفرنس کې چې د سه شنبه په ورځ د پاکستان د پوز د لوی درستیز جنرال آصف منیر په مشرۍ په راولپنډي ښار کې جوړ شوی وو. په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت ټینګار وشو چې د هغه وسلوالو پر ضد د اقدامات وکړي چې پاکستانی چارواکي خوارج بولي. د پاکستان د پوز د اماریکو د څنګه دی وی رامي لمخې په دی غونډه کې د دغه هیوا جک پوړو پوزي چارواکو د پاکستان او د پاکستان د خلکو د دفاع لپاره د ټولو ضروري اقداماتو د ستراتیژي پر دوام ټینګار کړی دی. په وروستیو وختونو کې د پاکستان د ملکی او پوزي چارواکو لخوا ورته سرګندونه د افغانستان په خوره کې د هوایی بریدونو لامل شوی دی. په دې وروستیو کې د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ کې د پاکستانی ځواکونو د هوایی بریدونو په پایله کې د ښځو او ماشومانو په ګډون تر 500 ډیر کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. آیا د دې تګلارې دوام به سیمه کې امنیت راولي؟ آیا د کړکېچ زیاتېدل د پاکستان په ګټه دي؟ د پوځي چارو شنونکی او د افغانستان د وسلوال پوځ پخوانی ویان جنرال اجمل عمر شینواری دې پوښتنې ته په اشاره سره تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د ستونزو حل باید په هغه هیواد کې دننه ولټول شي.
کوم که عملیاتي کړنې چې په پوځي اړخ کې پاکستان د خپل جغرافی نه د باندې کوي، په ځانګړي توګه په افغانستان کې، دا پرته دی نه چې په سیمه کې امنیتي ګواښونه نور هم لوړ کړي، نور هیڅ کومه لاسته راوړنه به ونه لري. زمونږ مشوره او زمونږ تحلیل د پخوانه هم پاکستان ته دا و چې پاکستان دې په خپلو کړنو باندې پوره غور وکړي او د سیمې او د نړیوالو اړیکو پاک لدی خپل ستراتیژي ګر باندې بیا کتنه وکړي او د دې ته بدلون راولي. دا غینه په غیر پاکستان د ناخوالو او ستونزو سره مخامخېږي. په دې چې پاکستان د تاریخ په اوږدو کې دوګونی نه بلکې څوګونی لوبه کړې ده، هم د سیمه ییز هیوادونو سره هم د نړیوالو هیوادونو سره، او د دې بے باورۍ تاوان به اوس پاکستان خپل پرې کوي.
په راولپنډۍ کې پرونی غونډه څو ورځې وروسته له هغې جوړه شوه چې په بلوچستان ایالت کې 13 پاکستانی پوځیان ووژل شو. د پاکستان د پوځ په وینا له دې پیښې وروسته د تصفیوي عملیاتو په ترڅ کې درویش وسلوال هم وژل شوي دي. د پاکستان جګ پوری چارواکي تل په دغه ډول بریدونو کې د پاکستان د طالبانو تحریک تورنوي او دا کوي چې په افغانستان کې دننه خوندي پټ ځایونه لري، خو دا تور د طالبانو حکومت په وار وار رد کړی دی.
له خبرونو ور اخوا
له ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اوري. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق UNFPA د افغان خځو لپاره د خوندي او اغیزمنو روغتیایي خدمتونو پر نشتون اندېښنه ښودلې ده. د ادارې پر خپله اکس پاڼه په یو ویډیوي پیغام کې خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې ښځې خوندي او مؤثر روغتیایي خدمتونو ته د محدود لاسرسي له کبله د ناروغیو د زیاتېدو او د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د لرې پرتو سیمو یو شمیر اوسیدونکي وایي روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له کبله د عادي ناروغیو پر مهال هم له سختو ستونزو سره مخامخ کیږي.
د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو ان ای پی ای خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې خزي خوندي او اغیزناکو روغتیایي خدمتونو ته د محدود لاسرسي له امله د ناروغیو د زیاتېدو او د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو دی ادارې پر خپل اکسپانه په یو ویډیو پیغام کې د افغان خزو لپاره د خوندي او مؤثر روغتیایي خدماتو پر نشتون اندېښنه ښودلې. په ویډیو کې د ننګرهار ولایت له یو شمیر خزو سره چې روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې لننګونو سره مخامختی خبرې شوي. یو ان ای پی ای په افغانستان کې خزو ته د خوندي روغتیایي مرکزونو په برخه کې د پانګونو پر اړتیا ټینګار کړی. دغه اداره وایي چې د بریتانیا په مالی مرسته د دغه زیانمنونکو افغان میرمنو لپاره د ژوند ژغورونکو خدمتونو او روغتیایي اسانتیاو ته د لاسرسي په برخه کې هلې ځلې کوي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي شرافت زمان د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق د تازه اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د تیر 2024 میلادي کال د ډسمبر په 15مه د طالبانو د عامې روغتیا سرپرست وزیر نور جلال جلالي په یو خبري کانفرنس کې ویلي وو چې په افغانستان کې د ولسوالیو 20% دونکي سنوي روغتيي خدماتو ته لاسرسي نه لري. نو موري ویلی چې د افغانستان له 300 ولسوالیو څخه یوازې په 93 کې روغتيي مرکزونه شته. یو شمیر افغان مېرمنې چې په لورو پرتو ولسوالیو کې ژوند کوي هم وایي په سیمو کې د روغتيي اسانتیاو د نه موجودیت لامل اړ دي چې د وی عادي ناروغي پر مهال هم د ولایتونو مرکزونو ته سفر وکړي. خو دوی وایي کمزور اقتصاد او بیلابیل ستونزې د دې لامل شوی چې خپلې روغتیا ته پر وخت رسیدنه نشي کولای. د لوګر ولایت د برکی برک ولسوالۍ اوسیدونکو ګلسیمی ازادي راډیو ته وویل
دلته موږ زیات له صحي ستونزو سره مخامخ یو، له همدا عمله د ماشوم او مور مړینه زیاته ده، دلته صحي خدمات نشته، ټول خلک له صحي مشکلاتو سره مخامخ دي. مخکې هم دلته یو کلینیک و خو هغه اوس بند کړی ده، اوس بند ده. نو موږ ته کوم وړکې ستونزه هم مخته راسي څوک بیمار سي نو موږ مجبوره چې لاړ شو د لوګر ولایت مرکز ته، خو هلته هم د اقتصادي ستونزو له امله هلته هم نشو کولی لاړ شو ځکه پیسې نه لرو.
د ننګرهار د اچین ولسوالۍ یو اوسیدونکي میرولي ازادي راډیو ته وویل
دلته زموږ ولسوالیو کې یو کلینیک د اچین سی سی په نوم چې په دې باندې لوړم د مریضانو زیاتی، یعنی ګڼه ګڼه په زیاتی، او هغه سی په وخت سره دوی درمل هم ورکې نه وي، مجهز لابراتوار او نور سیستمونه هم نشته. نو زیاتره میندې او ماشومان په ډول ډول ناروغۍ وخته کیږي چې په وخت سره د هغوی تداوینه کی.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تربیه ځلې واکمنۍ وروسته د دې هیواد روغتیایي سیستم له سختو ننګونو سره مخ شوی. د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي چې پر افغانستان د طالبانو تربیه ځلې واکمنۍ وروسته زر روغتیایي مرکزونه تړل شوي. WHO وړاندې ویلي چې په دې هیواد کې 13 میلیونه وګړي روغتیایي اسانتیاو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې ښه روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی یو له جدي ننګونو بلل کیږي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
قدر منوریدونکو، شیبه ورسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي، خو له هغه مخکې یو ورستای راپور لرو. په کندهار کې د کتاب د علم زولی تر عنوان لاندې د کتابونو درې ورځنۍ نندارتون پرانستل شوی. په دې نندارتون کې زرګونه ټوکه بیلابیل کتابونه نندارې ته ایښودل شوي دي او مسؤلان یې د مطالعې د دود د راژوندي کولو لپاره مهمه هڅه بولي. یو شمیر کتاب پلورونکي وایي چې د انټرنیټ زیاتې کارونې او اقتصادي ستونزو د کتاب لوستلو دود پیکه کړی، خو دا ډول نندارتونونه کولی شي د ځوانانو د مطالعې شوق راژوندی کړي.
د علم زولی په نوم د درې ورځنۍ نندارتون د دوشنبه په ورځ د کندهار ښار په ارګ بازار کې پرانیستل شو.
دا تقریبا موږ تقریبا اویا د قانون لرو د کپروشانو چې اویا قانون د ټول کوم دغه دغه امر د کلیجی
د کندهار د عامه کتابتون مسول عبدالسمد ستری چې د نندارتون له تنظیموونکو دی ازادي راډیو ته وویل چې په دې نندارتون کې زرګونه ټوکه کتابونه نندارې ته وړاندې سوي چې موخه یې د لوستلو فرهنګ ته وده ورکول دي.
هدف مو دغه دی چې د خلک او کتاب سره نږدې کړو. کسان کتاب رانیسي، کتاب وپلوري، کتاب مطالعه کوي. هدف مو هم دغه دی د درو ورځو د پاره د نندارتون جوړ کړی د کتاب فروشانو په مارکیټ کې د کتاب قلم په نامه باندې مارکیټ دی. او دا هغه څوک چې کتاب رانیسي موږ بیا د پاره یو د نه جایزه په نظر کې نیولې ده چې تقریبا 3000 جایزې موږ لرو چې په هغه جایزو کې کتابونه دي، کتابچې دي، بستې دي، قلمان دي، باسکلان دي، کمپیوټر دي، موبایلونه دي.
د نندارتون بل ځانګړتیا دا ده چې د روشن مخابراتي شرکت تر 3000 زیات بیلابیل جایزې ځانګړي کړې دي. دا جایزې د قرقشی لاري هو کسانو ته ورکول کیږي چې کتابونه اخلي. د نندارتون یو شمیر ګډونوال وای دا ډول هڅې خلکو په ځانګړي ډول نوی نسل ته د نوو او ارزښناک کتابونو د منډلو ښه فرصت برابروي. دوی زیاتوي چې نندارتونونه د لوستلو فرهنګ ته وده ورکوي او ځوانان د مطالعې او تحقیق سره آشنا کوي.
دا نندارتونونه تاثیرات ډیر لري په استاب د هر شي د لپاره چې مارکیټینګ ډیر کیږي، د هر شي د لپاره چې نمایش او اشتهار ډیر کیږي، او عمر د خلکو توجه ورته جلبېږي. کدا غس نمایشونه ونلې د خلکو پام نه ورته راوړي، او کدا سې چې دا غس نمایشونه په دوامدار ډول باندې جوړ شي، موږ امید د جېل روپې استاب باندې چې د فیسبوک نړۍ ځای باندې کتابونه ولي.
زمانم نظیر الله نندارتونونه ته د انسانانو یا خصوصا د ظلمي ځوانانو د حقوقو غوښتل دي، ځکه چې زموږ ځوانان نن ورځ په خپل د موبایلو له وجې څخه چې په خپل موبایلو باندې اخته دي د تعلیم او تربیه څخه تنها پاتې دي.
په ورته وخت کې د حکمت الله او انعام الحق سید په نومونو کتاب لرونکي وایي چې د انټرنیټ د زیاتې کارونې او اقتصادي ستونزو له امله د کتاب لوستلو دود پیکه شوی. خودی باور لري چې دا ډول نندارتونونه کولای شي د ځوانانو علاقه بیرته راژوندې کړي.
دا زموږ د کتابلورونکو او د عام ټولنې لپاره بيخي ډېر ګټور دي. ته دې پاره باید وایم چې کچيري په ځوانانو کې د مطالعې دود زیات شي، نو دې بیا د خپل ځاړو تاریخ او د خپل ځان په اهمیت پوهیږي. زموږ د کتابلورونکو ټول تړلې د کتاب د فلوره پرې دي چې خلک ګران شي مطالعه وکړي. کړه دې تشویق زیاتېږي زموږ کتاب پر شيخه مخه پر مخزي ان شاء الله.
نندارتون زموږ د فلورونکو د لپاره هم ګټور دي، او فاتاسو زمرد د هیواد د ځوانان د لپاره زمرد هیوادوان د لپاره هم ګټور دی، اکثر وخت ګټور تمامېږي.
د کندهار فرهنګیان دا ډول نندارتونونه د پوهې د خبرولو، د مطالعې د عامولو او د لیکوالانو، ناشرینو او لوستونکو د نږدې کولو لپاره مهم بولي. دوی زیاتوي چې دا ډول هڅې نه یوازې فکری تبادله اسانه کوي، بلکې د مطالعې دوته عملی وده هم ورکوي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ما ویله ما د مرشد شاول کوټ پولیس باندې کې از مرشد لري دی نظر خراب چې د ما خبره نشر کې چې دوه مسولین یاوري از مرشد لري دی خراب د چې کندار شهر ته چې مرشد دوه لساته جل لساته وخاله مر په موټر کې مزل اخی چې باور بارانونه مبارخ به بخي خراب وي څخر د کښنی موټر لا خر غس رستانه ابل مرشد پټول وطن کې موټر ټلیفون کار نه کوي دغه نسته ولې موږ شاګی تر اخیش به ټلیفون کار کوي خادر نست د طالبان دغه څخه خواص دی د مسولین سره شو دنه خادر تراوی دا بل د زمر سره کار نه جوړ کی. الله پاک مو سات.
السلام علیکم سید رسول سلام د روزکار ولایت د چراوت ولسوالۍ څخه. نو دغه پیغام نو تاسو ته پرېږده مختدیو کې چې زما پیغام نشر ته وسپاري. نو په روزکار ولایت په چراوت ولسوالۍ کې خو غټه ستونزه خو دغه د زموږ د ولس مخ ته پراته ده. نو موږ ته غټ غټ وعده راکړې وه چې د کچکې صاحب موږ ته د روان ژمي ته به لمخته چې ژمی راځي موږ ته به شایسته برک راولو. نو دغه شپږ میاشتې کېږي چې د کجکي په نسبت دلته یو څو پایې یا خدې د برق پایې راوړل سوي دي پرتې دي، خو هېچا ستر نه دی پسې ګرځولی، نه چا ږغ ورته کړی دی. نو هغه شپږ میاشتې چېرې شوې خو لا دغه درک لا پسې ورک دی، نه چا توجه دغه کار ته نه ده کړې. نو زما د افغانستان د مشرتابه څخه یوازنۍ هیله دغه ده چې زموږ د روزګان ولایت د دراوت ولسوالۍ د کجکي د برق څخه برخمنه کې. نو دغه روزګان ولایت کندهار ولسوالی دی که مخکې چې بارانونه سیلابونه راسي نو دغه مرګ ژوبله او تاوانونه یې ګرده په ولسوالۍ کې پیښیږي او بیا هغه ولسوالۍ یعنو له ټول ولایت د روزګان له ځي کچکې ته نو برکې نورې سیمو ته غځېدلی دي تاوان یې د روزګان دی. موږ وایي چې تاوان یې دلته راځي نو خو ګټه دې هم راسي. مننه چې زما پیغامي نشر ته وسپاري.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.